دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد په اړه پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. د خیبر پختونخوا خزانې وزیر وایي که وفاق صوبې ته د ان اف سي ایوارډ پیسې ورنه کړي نو احتجاج به پیلوي. او په فرانسه کې یو کس د خلکو پر مجبې لارې خېجولې چې پکې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هغه هیواد په اړه په امریکایي کانګرس کې پر شوې اورېدنې انتقاد کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو بیگا ویل تیر مازیګر د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او ورته وویل چې د امریکا کانګرس دونو غړو او چارواکو بیانونو اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول د کانګرس اورېدنه او دا وړاندیز چې پر پاکستان د مرستې باندې کړل شي مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځینو غړو څرګندونو غوسه کړي دي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د امریکا کانګرس بهرنیو چارو کمیټې په اورېدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه او د افغانستان په شخړه کې د پاکستان پر رول انتقاد شوی و او دا پوښتنه راپورته کړل شوې وه چې په دغه ټولې معامله کې پاکستان د امریکا دوست دی او که دښمن. د خیبر پختونخوا خزانې وزیر مظفر سید د پر وفاق تور پورې کړی چې د ملي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي په برخه کې ژمنې نه دي پوره کړي او صوبې ته یې پیسې نه دي ورکړي. نوموړی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې که تر ټول ګوندیز غونډې وروسته به د وفاقي حکومت پر ضد احتجاج پیلوي.
دا وای اول خو موږ ټول ګوندیزه غونډه کوو، په هغې کې به هم حکمت عملی جوړوو، بیا به په صوبایي کابینې کې هم کړنلار جوړوو. تر هغې پس به موږ د وفاقي حکومت غبرګون یا رد عمل ته ګورو او بیا احتجاج تر اسلام آباد هم غځېدای شي او دلته په پېښور کې هم کېدای شي.
مظفر سید تور پورې کړه چې وفاق له وړو صوبو سره توپیر پالي. وفاقي حکومت د نوموړي تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ترهګرې ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د هغه هیواد خاوره د ګاونډیو امنیت ته ګواښ پېښولو لپاره وکاروي. د وزارت ویان د جنرال دولت وزیری بیګا په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو یو مشر خلیفه عمر منصور د وژنې تصدیق پر وخت مشال راډیو ته وویل دوی د وسلوالو ځالو معلومولو سره سم ورباندې حمله کوي.
د افغانستان او نړۍ خلک باید په دې وپوهېږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار یې روان کړی دی. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شېبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي.
د چهارشنبه پر شپه د امریکا دفاع وزارت او پاکستان په ډرون برید کې د خلیفه عمر منصور وژنې تصدیق وکړ. نوموړی د عمر نری په نوم هم پیژندل کېده او په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید پلان جوړونکی بلل کېده. ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږۍ دفتر یو این او چا پرون په یو بیان کې وویل د نامنیو له کبله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بېکوره شویو کې زیاتره کسان بزګران دي. بیان وایي د خلک د فصلونو کرلو په څیر په مهم وخت کې د خپلو کورونو او کلیو پرېښودو ته اړ شول. هلته د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل ارزونې پیل کړې دي او مستحقو کسانو ته مرستې رسوي. په فرانسې کې یو بریدګر د خلکو پر مجمع لاری ورخېجولې ده چې پکې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي بیګا خلک په نیس ښار کې د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او په 1990 زیږیز کال کې د فرانسې انقلاب پیلېدو په مناسبت د اورلوبې تر نندارې وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درنه لاری په خلکو وروخیژوله. د نیس ښاروال کریستیان استروسی وویل د لارۍ چلوونکي پر خلکو ډزې هم وکړې. دوی ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په ټرک کې وسلې او لاسوی بمونه هم وموندل. چارواکو وویل په پیښه کې له لسګونه څخه تر سلګونه پورې کسان ژوبل شوي دي. دوی ویل د وژل شویو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو بیره یې څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن سهار وختي دغه برید یو ترهګر حمله وبلله او تر اوسه د ډرایور پیژندګلوي نه ده شوې او د چا د حملې ذمواري نه ده منلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیگانې حملې غندنه کړې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دا یو بوګنوونکی ترهګر برید و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په شام کې د پوځي عملیاتو په اړه نوي توافق ته د رسیدو په موخه مسکو ته تللی. کیری بیگانه وخته مسکو ته ورسید او سمدستي له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایند جان کیربی بیگا په مسکو کې خبریالانو ته وویل کیری له پوتین سره د تر درو ګنټو په خبرو کې د شامی رژیم له لوري د اختلافاتو ختمولو یا اوربند پر بیا بیا سرغړونو د اندېښنې څرګندونه وکړه. د وویل دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې پر ترهګرو ډلو لکه اسلامي دولت او په شام کې له القاعدې سره پر تړلې نصره جبهې د فشار زیاتولو وړتیا ده. کیربی وویل کیری پر پوتین ټینګار وکړ چې د مشخصو او لنډمهاله اقداماتو په غیر موجودګۍ کې ډیپلوماټیکې هڅې تر نامعین وخت جاری نشي پاتې کېدی. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. یو شمیر پاکستانی او چارواکو د امریکا په کانګرس کې پر شوې اوریدنې انتقاد کړی دی. شنونکي وایي
امریکا به هیڅ کله هم دا ونه غواړي چې پاکستان خفه شي یا امریکا دا هم نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات خراب شي.
د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تور پورې کړی چې وفاق لوړو صوبو سره توپیر پالي او د ان اف سی ایوارډ پیسې ورته ندي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د خلیفه عمر منصور وژنې پخلی کړی او وایي ناټو ټولې حملې له دوی سره په همغږۍ کوي. په پېښور کې ډاکتران وایي پر بریالي کېدو سربېره ورته حکومت د تخصص روزنه نه ده پیل کړې.
دا سلور سو دی بیا دا اته سو دا ډبل کیږي بلکې ټریپل کیږي او مجبورن بیا پنجاب ته یو بل صوبې ته بیا اوړي د دې صوبې نه.
په فرانسې کې وکست خلکو پر مجمع لاری ورخې جوړولې ده او پر روښانه مستقبل خبرونه کې په افغانستان کې د رهبرۍ یو پروګرام موضوع څېړلې.
کوشش شوی کی چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کی او نه یوازې دغه پروګرام بلکې د ورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کی.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. یو شمیر پاکستانی چارواکو په امریکایي کانګرس کې د پاکستان په اړه پر شوې اوریدنې انتقاد کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو بیگا وویل په دې لړ کې تیر مازیګر د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د کانګرس اوریدنه مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیگا په یوه بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځنو غړو څرګندونو غوسه کړي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان چارواکو د ملک په اړه د امریکایي کانګرس لخوا شوې په اوریدنې تنقید کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو بیگا وی چې تیر مازیګر د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او ورته وی چې د امریکا کانګرس ځینو غړو او چارواکو بیانونو اندېښمن کړی دی. په خبر کې راغلي د کورنو چارو وزیر امریکایي سفیر ته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان قربانو یادونه وکړه. تر دې مخکې تیر ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبریالانو د کانګرس اوریدنه او دا وړاندیز چې په پاکستان د مرستې بند کړل شي مثبتې نتیجې نشي ورکولی.
جہاں تک ٹیٹپو صاحب کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس
تر سوچ د امریکایی کانگریس غړی ٹیٹ پو سیب تعلق تے نو پاہغی کی سویلو ضرورت نہ دے زکه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه پاکستان پاړه منفی خیالات لري. زب نور د دې په تفصیلاتو کې نظم او داخله ساتل پکار دي چې داسې غونډي مثبت نتیجې نشي راتلي. او بل تاسو د زلمی خلیل زاد خبره وکړه چې هغه بیان ورکړو چې منفی وو او دا تجویز هم ورکړي چې امدادي ودرول شي. نو تاسو ته به زه صرف دا وایم چې د هغه تجربه او قابلیت چې دی هغه ټول ته معلوم دي او هغه سمره سنجیده اغستې کیږي.
هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیگا په بیان کې ویلي چې د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځینو غړو سرګندونو غوسه کړي. بیان زیاتوي چې امریکایي پالیسي جوړونکي په افغانستان کې د خپلو تیروتنو پر په پاکستان اچوي. په سشنبه د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټې کې له پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرې په وړاندې جګړه کې امریکا دوست دی که دښمن. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو برخې مشر میر سلمان وویل امریکا پاکستان ته د ترهګرې سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالرې ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی.
دا رفت انجم رپورٹ مورد د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر بیا بیا وینا کول سربیره هم وفاق صوبیت د نفسي ایوارډ جمنی ناملي کوي او صوبیت د پیسو ورکول ځندوي. مظفر سید تیر مازیګر مشال راډیو ویل په دې لړکی د صوبې لګوندونو سره پرابطه کړي او تر ډول ګوندیز غونډي ورسته به په ګډه احتجاج اعلان کوي. د تور پر کړ چې وفاق لوړو صوبو سره توپیر پالي. وفاقي حکومت د مظفر سید تورونو په اړه لاسن دی ویلي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیړو ته ویل چې مرکز سخ کال این اف سی یا قومي مالیاتي اوارډ کې د نورو وړو صوبو په شمول خیبر پختونخوا لپامه غورځولې ده او د نهم قومي مالیاتي کمیشن اوارډ وخت پوره کېدو باوجود هم دوی خیبر پختونخوا ته دغه مالی حقونه نه ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د صوبې ټول پارلماني ګوندونو سره هم تماس نیولې دي او دین علاوه د سند او بلوچستان صوبو سره هم اړیکې نیولې دي.
تمام پولیٹیکل پارٹیاں سدنگ رکھی امنگ واڑ ادا چمنگا ٹف ٹائم اور کو امنگ کی طرح بیسٹس ما کمپرومائز تیار منگ نہیں امنگ نور صبح سے ہم خبر شوی دا ہم ہم دا خواہش دے کہ نوی نفسی دا پارا فورن منسوخ دیو
نو مولی جاتا کلا چر ٹول گوندز گوند رستو با دوی د مرکز ر دی عمل تگوری کچرے بیا ہم دوی تپا منکلو نو دوی با احتجاج اعلان کلی چدل تپ خیبر پختونخوا صبح کی ہم کی دیشی او سرخر اسلام آباد تو ہم دوی د احتجاج پتوگت للیشی
اور ہم آل پارٹیز کنفرنس او باغی کی اور حکمت عملی خپل ایونٹ کی حکمت عملی اور تو جوړو او داغی نپس و بیا مونږه ندی په ریاکشن ته ګورو بیا با احتجاج پر صحابات پورې هم ته شي او دلتن کې دي.
بلخو په مرکز او خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارٹی پخوانی سینئر د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر رحیمداد خان وای چې د این اف سی ایوارډ نه بغیر بجټ هم غیر قانوني دی او د مرکز داسې رویه د وفاق لپاره خطره جوړېدل شي، ځکه چې د پاکستان زیاتره اولس په صوبو کې دی نه چې په مرکز کې. دا پامل دا چې د خیبر پختونخوا نه علاوه سند او بلوچستان صوبو هم مرکز ته ویلي چې نه هم این اف سی اوارډ زر تر زر اعلان کړي چې دغه صوبو ته خپل مالی آئینی حقونه ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان دفاع وزارت په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د حمله مشکوک پلان جوړونکي خلیفہ عمر منصور د وژنې پخلای کړی دی. د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته وویل د ډرون برید په اړه په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په هم آهنګۍ شوی دی. تر دې مخکې پاکستان او د امریکا دفاع وزارت د عمر منصور چې د عمر نری په نوم هم پیژندل کیږي د وژنې خبر ورکړی و. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای وسلوال ځواکونه یا هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیر وای د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په پېښور کې د پاوز پر شوونځي د حمله د مشکوک تره عمر نری د وژلو لپاره حمله له افغان حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس کړې ده. وزیر پرون څرګنده کړ چې د ملکی تلفاتو او د تروریزم ضد عملیاتو د مؤثریت لپاره د ناټو ځواکونه د افغانستان له ملي اردو سره د هماهنګۍ او مشورې پر اساس کار کوي.
هیڅ حمله را کې حمایت قاطی اجرا میکنه.
جنرال وزیری وای د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هیڅ حمله د افغانستان له حکومت سره له هماهنګۍ پرته نه کوي او ټول معلومات په یو واحد مرکز کې تحلیل او تجزیه کیږي. یو ډیره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دلته تروریستي حمله وکړي او یا له دې ځایه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. جنرال وزیری څرګنده کړه چې پر عمر نری او د هغه پر ملګرو هوایي حمله د ناټو ځواکونو کړې ده. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه پر فیسبوک لیکلی و چې د عمر منصور او د هغه د وو ملګرو د ځای تر تایید وروسته ولسمشر غنی د هغوی د وژلو د عملیاتو امر وکړ. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړې د افغانستان حکومت تروریستانو ته د پانګې په سترګه نه ګوري، په تروریستانو کې فرق نه کوي او هغوی په نقشه کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی په دې اړه چې د حملې امر ولسمشر غنی کړی په زغرده له خبرو ډډه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وړ مورد وویل چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان عمر نری د جولای په نهمه په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د نورو لویو قومندانانو د شتوالي امکان څومره دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وویل د افغانستان او نړۍ خلک باید په دې وپوهیږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. هغوی ته ځایونه ورکړل شوي او ملاتړ یې کیږي. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شیبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي. د پاکستانی طالبانو قومندان عمر نری چې د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي مامورینو د ماشومانو پر یو شوونځي د خونړۍ حمله د پلان جوړولو ادعا کړې وه. په حمله کې لښتلره 150 تنه چې د شوونځي د ښوونکي او نور کارکونکي پکې وو ووژل شو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پیښور په څمکنیو کې د افغان کډوالو رجسټرولو مرکز ته ګڼ خلک ورځي او د کارډونو اخیستلو لپاره نمونه ثبتوي. په وروستیو کې دې مرکز ته د ورتلونکو خلکو شمیر زیات شوی او افغان کډوال وایي لامل یې دا دی چې دوی غواړي رجسټریشن وکړي او خپل هیواد ته ستانه شي. خو د دوی په خبره رجسټریشن ته اوږد انتظار باسي او دا چې د هغو خلکو کار ژر کیږي چې سفارش ولري. د څمکنیو په مرکز کې د کډوالو ګڼه ګوڼه تر هغې وروسته زیاته شوې چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو هر غړي ته ورکوونکي پیسې زیاتې کړې. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
پېښور چمکنو کې د افغان مهاجرینو د رجسټریشن په مرکز د رجسټر شوي افغان کډوالو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او د جلالانه راغلی زاخیل نومي یو افغان مشال ریډیو ته وایي دوی دلته خپل هغه ماشومان رجسټر کوي چې تر دې دمه د UNHCR مهاجر کارډونه نه لري.
زمنګ تقریبا 4 کسان 4 ماشومان پاتې دي هغه رجسټر نه دي او تقریبا په 3 بجې راغلی او په دې 2 غمه ځکه چې ولاړی موږ د 3 بجو نه تغه ځې پورې نه رسیدلی. دا 12 بجې ټایم شو.
ځنی نور افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور او خواوشان نور سیمو کې د غیر رجسټر افغان کډوالو په ځد د کاروایانو ترڅنګ رجسټر شوی افغان کډوال هم زور لیکيږي. نو په دې وجه دوی د خپل کورونو د هغه ماشومانو او زنانو رجسټریشن پیل کړی دی کوم چې تر دې دمه نه دی رجسټر شوی.
زمانم رفی اولاد نه نو مو مرز د جرازو او 2500 روپۍ باندې ز گاډه روزانه ز کوم او رازم راته نه میلاویږي او بس به ته واپس در شونن به رالولو او بهم دغه بس رو ارشت. نو کار دغه دوه کارټونه مې د بچو دی او دوه مې د نمسودی تلور مې د دلور مې دی. نو ضروری دا دی چې پولیس والا نیول کوي په لاره مشکلاتونه دي راته عرض اس کچې زو مونږ ته ډیر تکلیفونه جوړ دي راته وای د کم ځای کارټونه را نواهلی ماته کی سره مخې را لولې نو ډیر بې عزتۍ سره مونږ مخ
دا درې مشپه د مونږ یو تکاو او مونږ ته لمبر نه راځي. خو نن سبا خور سړی بس و چې چا خبر وای زی لاړ شي زی لاړ شي زی لاړ شي مخه مخار سړی به زور لګولې دی بس دی بنو خپل وطن ته بسې څوک مجبورې.
د پېښور په چمکنو کې د افغان کډوالو د رجسټریشن په مرکز د زیات شوی غنی غونی پلړ کې می د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ویان قیصر افریدی نه پوښتنه وکړه چې آیا د دې غنی غونی وجه دا خونه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مالی مرستو کې زیاتوالی کړی دی. نو په جواب کې قیصر افریدی وویل چې د هغوی د ادارې دا پالیسی نه ده چې غنی د افغان کډوالو د ستنولو په عمل کې دي د مالی مرستو د لارې تیزی راولي، بلکې د مالی مرستو زیاتولو مقصد په افغانستان کې هغه افغان کډوال په خپل خپو ودرول دي کوم چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي.
چې مونږ یو ان سی آر چې کوم دی دا غي منډیټ مونږ ریپیټریشن نه انکریج کوو. دا یو انیشل ګرانټ دی، دا تقریبا $300 دی، دا پر هډ دی، لکه مطلب دا ډېری پیسې نه چې دی کله افغانستان ته لاړ شي نو هغلته کې لکه شروع چې کوم میاشتې شروع ورځي په هغې کې به دې ته لږ ډېر دا مدد ورکړلی شي.
یاد دې وي چې په پاکستان کې څه لږو زیات 15 لکه رجسټر شوي افغان کډوال موجود دي او تر 10 لکو نه زیات غیر رجسټر شوي افغان کډوال هم دلته موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو ټولنه وایي د تیر کال پر مهال د تخصص یا سپیشلایزیشن لپاره د بریالیو شویو 400 ډاکټرانو روزنې بهیر لا هم نه دی پیل شوی. دوی تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په صوبه کې وار له مخه د متخصصو ډاکټرانو کمی دی او د حکومت نه پاملرنې له کبله د صوبې روغتیایي څانګه له لا نورو ستونزو سره مخامخېدای شي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم غړي ډاکټر قاضي امجد مشال رډیو ته وویل چې د سپیشلیسټ یا متخصص ډاکټر د ټریننګ لپاره امتحان کې کامیاب شوي 400 ډاکټران ځکه د روزنې په انتظار ناستي چې په هسپتالونو کې د سپروایزرانو ډاکټرانو کمی دی او که حکومت په وخت دا ستونزه هواره نه کړه نو په راتلونکو کې به صوبا د سپیشلیسټ ډاکټرانو د لا نور هم کمی سره مخ شي.
دا 400 دی، بیا دا 800 دا ډبل کیږي، بلکې ټریپل کیږي او هر شپږ میاشتې پس به دوی باندې بیا دا مسله جوړیږي. دا دوی باندې به ډاکټران زیاتیږي او دوی به بیا ټریننګ نشي ورکولی او مجبورن به بیا پنجاب ته ځي او بلې صوبې ته به بیا اوړي د دې صوبې نه ټریننګ دپاره، چې دا بالکل انتهایی ضروري ده چې ته سپیشلسټ ډاکټر ډېر جوړ کړې دوی له ټریننګ ورکړي او دا سپیشلسټ ټریټمنټ ته غریب مریضو ته مریضانو ته ورکړي او دوی د صوبې په مختلف ضلعو کې لاړ شي او داسې ضلعو ته مرسي چرته چې د سپیشلسټ ډاکټرانو کمی دی.
د سپیشلسټ ډاکټر د روزنې لپاره له 8 میاشتو راهیسې په انتظار ډاکټر آفتاب وایي چې حکومت په اخبارونو او بیانونو کې د صحت د انقلاب خبرې کوي خو په صوبه کې د صحت بنیادي ستونزو ته پام نه کوي، چې پکې یو غټه ستونزه د ډاکټرانو او په خاصه توګه د سپیشلسټ ډاکټرانو کمی دی.
نو چې اوس ما پټون کړی ما ته ټریننګ نه ملویږي، زه دلته خوار خوار کیږم، نو بیا د دومره بجټ زیاتولو، دومره صحت ته پیسې زیاتولو یا د دې منډو تروړلو څه سم دي خبرې کوي، د دې څه فائدہ ورسېده؟ لکه زمونه دی ایکسپیکټ کوي چې زه هیلث سرویسز ورکم، مر غریبانو ته زه صحت ورکم، د هغه کې زه خپل ډیوټي خاصې وکم، هغه خو زه کول غواړم خو ته خو مل چانس راکا کنه.
ډاکټر عامر سعید وایي چې په دفترو کې د سپیشلیسټ د روزنې په کار پسې د منډو تروړلو وجه نوکری کول ته نه دی اوسګار او د ډاکټرۍ د سبق باوجود بیروزګار دی.
زمونږ نه زیات فکر زمونږ والدین ته، ځکه چې د هغې پیسې خرچ شوي دي، د هغې انرژیز خرچ شوي دي، زمونږ هم انرژیز خرچ شوي دي، سبق هم ویلی دی، ٹھیک شو، هغې نه بعد هم هاؤس جاب کړی دی، بیا هم ایف سی پی ایس پارٹ 1 ته یو کال تیاری کړی دی، هغه هم پاس کړی دی، اوس مونږ ته ٹریننگ نه ملاویږي او خدشه ده چې زمونږ ایف سی پی ایس به هم ایکسپایر شي.
په دې اړه مو د صحت وزیر شارام خان ترکیه او د نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالی پکې نه شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو ان او چا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د دې دفتر په خبره په دوی کې زیاتره بزګران دي. هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له بې کوره شویو سره د مرستو هڅه کوي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان کورنۍ بې ځای سوي تر ډیره هغه بزګر یاد کړي چې د خپل مځکو د حاصلاتو راټولولو فصلونه له لاسه ورکړي، کرنه او مالداري له خطر سره مخامخ ده او د خوړو د کموالي خطر یې ګواښي. په دې راپور کې راغلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.5 لک کسان په افغانستان کې بې ځای سوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ویلي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ارزونې پیل کړي او مستحق ناحقو کسانو ته لازمي مرستي کیږي.
در هر ولایت ریاستي امور
مهمه دی. په هر ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاستونه د هغوی د مرستو غوښتنې راټولوي. بیا هم د غوښتنې له بیلابېل مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه ارزوي او مستحقو کسانو ته مرستي رسول کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د دې لامل سو چې پاکستان په هغه وخت کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو ګواښ وکړي، خو دا ستونزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې حل سوه. پوښتنه دا ده چې که په راتلونکي کې دې ته ورته پېښې کیږي او کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، نو افغان حکومت څه تدابیر لري؟ د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي حالاتو ته په کتو خپل لازم اقدامات کوي. دوی وایي هیله من یم چې کډوالۍ ته د یوې سیاسي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. دې موضوع ته باید د یوې بشري او انساني پدیدې په توګه پام وسي. که داسې وي نو شاید لوی ستونزې راپورته نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د کورنۍ بې ځایه کېدو دلیل په افغانستان کې روانې جګړې یادوي چې د دغه هیواد له 14 ولایتونو څخه 9 ډېر زیانمن کړي دي. په دغو ولایتونو کې بغلان تر ټولو ډېر ځپل سوی شودل سوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ډېرو کورنیو بې ځایه سوي ته لاسرسی نه لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړه
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجرا
په 4 نیمو بجو.
اسې مشال رادیو ته غوږیست. تیر ورځ په خوست کې یو سیمایز کانفرنس وشو. دا دوه ورځنی کانفرنس و چې تیر ورځې وروستۍ ورځ وه. په دغه کې پریکړه شوې ده چې په خوست کې به د باچا خان په نوم نړیوال پوهنتون جوړیږي او د دغه پوهنتون د جوړولو لپاره به د امریکا ځینې ناحکومتي ادارې، د هند سفارت او په عوامي نشل ګوند مرستې او ملاتړ برابروي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایزې همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د دوه ورځنی کانفرنس تابعه کوونکي وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړې. دوی د پنجشنبه په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نیشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابعه کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک وباله.
عملاً موږ د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطح د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي مؤسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نیشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیرې هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان نورزی دا ډول کانفرنسونه ګټور بولیا وایي. دا ډول ناستې په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلي فرهنګ تر اغېزې لاندې دي، د دوی افکار په مدني او ښاري کلتور بدلولی شي.
د دا ډول کانفرنسونو، غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستۍ ځوانانو لپاره یو ډېر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي، نو د خوست هغه قبایلي اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی، هغه به په یو مدني او واقعي ښاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب ویل چې هغه د تاوتریخوالي او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندانونه یې تیر کړل، خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅاوه. خوست والی زیاتوي د پاچا خان پوهنتون به نړیوال ته د افغانانو او پښتون ټبر په پېژندنه کې اغېزمن تمام شي او هغوی به دا درک کړي چې پښتانه جګړه غوښتونکي نه، بلکې د تحمیلي جګړو قربانی دي.
خان عبدالخبر خان لسیز زندان د دې خاطر تیر کړی چې جنګ نه غواړم او د عدم تشدد فلسفې لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي د شرازي د ورونو په شان په یو ټکر راټول شو. زه باور ولرم چې مننه چې د دې پوهنتون په ایجاد سره به هغه افکار په واقعي بڼه توګه باندې
یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و، د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه هم درته لرو، خو په روانه غړی کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو، خو اوس ته خبرونه وخت شوې ځکه چې په پیښور کې لس نیمه او په کابل کې لس بجې شو. پاکستان د هغه هیواد په اړه په امریکایي کانګرس کې پر شوې اورېدنې انتقاد کړی. د پاکستان دولتي راډیو بیګا ویل تیر مازدیګر د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په اسلام آباد کې په دې لړ کې له امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل. تیر ماسپښین د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا ډول اورېدنې مثبتې نتیجې نشي ورکولی. هلته د سینټ مشر رضا ربانی بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان خلک د امریکا کانګرس ځنو غړو څرګندونو غوسه کړي دي. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید پر وفاق تور پورې کړی چې د ملي مالیاتي د ای وارډ یا این اف سی په برخه کې ژمنې نه دي پوره کړي او صوبې ته یې پیسې نه دي ورکړي. وفاقي حکومت د نوموړي د تور په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ترهګرې ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د هغه هیواد خاوره د ګاونډۍ او امنیت ته د ګواښ پیښولو لپاره وکاروي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو یو مشر خلیفہ عمر منصور د وژنې تصدیق پر وخت مشال راډیو ته ویل دوی د وسلوالو له ځالو معلومولو سره سم ور باندې حمله کوي. ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره کړل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو این او چا پرون په یو بیان کې ویل د نامنیو له کبله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بې کوره شویو کې زیاتره بزګران دي. په فرانسې کې یو بریدګر د خلکو پر مجمع لاری ورخېجولې دي چې پکې لکتر لګاتیا کسان وژل شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي بیګا خلک په نیس ښار کې د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او په 1990 زیږیز کال کې د فرانسې انقلاب پیلېدو په مناسبت د اورلوبې تر ننداري وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درنه لاری په خلکو ورخېجوله. د دغې برید د ذمواري چا نه ده منلې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا ناوخته له روسیې سره په شام کې د پوځي عملیاتو په اړه د نوي توافق ته رسیدو په مخه مسکو ته ورسید. ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې دا یو خبره ده چې د تعلیم وزارت او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ د رجستریشن او نصاب په اړه یو غټ پرمختګ شوی دی او دا معاهده شوی چې اتحاد تنظیم المدارس تر لاندې د 15 بوډونو ټولو مدرسو به رجستریشن کیږي او په دې مدرسو کې به جدید عصري او ساينسي علومو زده کړې ورکړي کیږي. ادارې مخکلي کې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې په ملک کې چرته حکومت سره د پسمانده کورونو په لکونو ماشومان لپاره وسایل نشته، نو هلته د تنظیم المدارس در سلاندې د ماشومان ته تعلیم ورکړي کیږي بلکې اغي ته خوراک څخاک او اوسېدو زه هم ورکوي. نو په دې لحاظ اداره د یو ډیر لوی غیر سرکاري ادارې یا د ان جی او کار کوي. ادارې مخکلي کې ځینې خلکو لخوا دا ضرور ویل کیږي چې په مدرسو کې ماشومان د یو مخصوص ساویې له وشې د فرقه بندۍ ښکاري کی او د ټولنې په حل سلو کې ګډون نه کوي. دا خبره صحه ده پورې سمه ده، نو کدی ماشومان ته په دې مدرسو کې ساينسي تعلیم ورکړي شي دا اعتراض ختمه دي شي. اداري په وینا د تعلیم وزارت او تنظیم المدارس ترمنځ شوی معاهده د مدرسو ماشومان لپاره د ترقی لارې پرانستلو اړخته یو اهم قدم دی. د سدایره نور پراخول پکار ده او نه صرف د دې د امتحانونو یو بورډ جوړول پکار دي بلکې د دې د استادانو د تنخواګانو یو ضبط کار دي هم جوړ کړی شي. ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د اوړي د موسم کې په مختلفو برخو کې د ډوبېدو له وجې د مرګونو په شمیر کې د زیاتوالي اطلاعات را روان دي چې د اندېښنې وړ دي. ادارې په وینا د کراچۍ په ګډاب سیمه کې د یو کورنۍ درې جنکه او یو هلک ډوب شوی او دا شان د ملک په نورو برخو په دریابونو او نیرونو کې د ماشومانو او ځوانانو ډوبېدل د حادثو سنگینی ظاهروي. ادارې زیاتوي د حکومت لاړخه په سمندر کې د لامبلو پابندي لګول شوی خو خلکو د قانون پاسداري ونه کړه. اوس پکار ده چې حکومت فوري حرکت کړي شي او د سیل په ځایونو کې نه صرف حفاظتي انتظامات وجود کړي بلکې په مناسب توګه د یو عملي بندوبست هم وکړي چې په هنګامي وخت کې موجود وي. ادارې اخره کلی کې که اولس خپل احتیاط وکړي او اوبو ځایونو نه ډډه وکړي او که د اوبو ځایونو ته ځي هم نو چې د حفاظتي جیکټونو استعمال وکړي نو داسې د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان پوځ او امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکې په یو حمله کې د وسلوالو یو مشر خلیفہ عمر منصور د وژنې تصدیق کړی دی. بلخو ورلد پالیټکس ریویو مجلې په یو لیکنه کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغې فیصلې ته کتنه کړې چې ورسره سم هغه غواړي د خپلې ولسمشرۍ مودې تر پایه په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري وساتي. د دواړو لیکنو مهمه برخې ملیحا میرزاده اوروي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرل آسم باجوا په یو بیان کې ویلي چې خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی دی. باجوا د بریدوا خوځای په اړه نور معلومات ورنکړل. هغه ویل په افغانستان کې د مرستندویا مشن کمانډر د خلیفہ منصور د وژنې تصدیق لپاره د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون وکړ. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د دې خبر تصدیق وکړ چې د جولای په 9 په یو حمله کې وسلوال مشر چې امریکایي چارواکو د عمر خلیفہ په نوم پیژندو وژلې دي. منصور چې د عمر نری په نوم هم پیژندل کېدو د پاکستاني او طالبانو د تر ټولو خونړی ډلې مشري کوله. رسپانه لیکي هغه د پاکستان په تعلیمي ادارو د بریدونو عہد کړو. خلیفہ منصور د 400 په باچا خان پوهنتون د روان کال د برید ذمہواری هم قبول کړې و چې پکې 21 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت روان کال د هغه ډله تاریخ ګیدړ ګروپ د نړیوالو وسلوالو په فهرست کې شامل کړه. رسپانه لیکي دغه ډله چې له القاعده او افغان طالبانو سره ملګری ده پکې وړې سیمه ییزې وسلوالې ډلې شامل دي چې یو پکې د خلیفہ منصور و. پاکستانی چارواکی وای د ډلې مهم مشران په افغانستان کې دي او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له افغان حکومت د ډلې خلاف د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت دا خبره رد کړې چې ګواکې په دغه هیواد کې پاکستانی طالبان موجود دي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي 13 اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه به د تک په آخري پړاو کې په آرامه له هیواده وځي. له دې فیصلې سربیره د طالبانو په وړاندې امریکایي ځواکونو ته د زیاتو اختیاراتو په ورکولو سره دا خبره یقیني کیږي چې د امریکایي تاریخ تر ټولو اوږدمهاله جګړه به باراک اوباما د صدارت موده تر ختمېدو پس هم جاري وي. د اوباما د واک موده به په شپږو میاشتو کې سرته رسیږي. مجله لیکي د اوباما د دغه اعلان تمنه کېده چې ویلي دي د مخکینی پلان د 5.5 زره سرتیرو برعکس په اوس 8400 امریکایي پوځیان دغه د واک موده تر ختمېدو پورې په افغانستان کې پاتې وي. مجله لیکي د امریکا پوځ هم د 1300 میاشتو راهیسې د مشن د غزولو غوښتنه کوله او د سپینې ماڼۍ په ګډون د امریکا د دفاع وزارت نه د خبرو شو پټو معلوماتو نه اشاره ملاوي دي چې ولسمشر یې حمایت کوي.
د فرانسې په نیس ښار کې یو کس د خلکو پر مجمع لارې ورخېجولې ده او شاوخوا اتیا کسان یې وژلي دي. پېښه تېره شپه ناوخته هغه مهال شوې چې د ښار خلک د فرانسې ملي ورځې لمانځلو ته ورغونډ شوي ول. چارواکي وایي پولیسو د لارې ډرایور وژلی دی. چارواکي وایي په نیس ښار کې خلک د سمندرګي غاړې ته ورغونډ شوي ول او د 13مې پېړۍ د وروستۍ لسیزې د فرانسې انقلاب په مناسبت د اورلوبې تر نندارې وروسته کورونو ته روان ول چې یو کس خپله درانه لارې په خلکو وروخېجوله. د نیس ښاروال کریستیان استروسی وویل د لارې چلوونکي د خلکو پر مجمع ډزې هم وکړې. د ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په ټرک کې وسلې او لاسي بمونه هم وموندل. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا د ښار په تاریخ کې یو له تر ټولو تراژیکو او بدو پیښو څخه ده چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. چارواکو ویل په پیښه کې له لسګونه څخه تر سلګونه پورې کسان ژوبل شوي دي. دوی ویل د وژل شویو شمیر لومړنی دی او د زیاتېدو ویره یې څرګنده کړه. تر برید 100 ساعته وروسته هم پر ځمکه په سپینو څادرو پوښلي مړي پراته ول. تر اوسه د ډرایور پیژندګلوي نه ده شوې او چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د بلې ورته حملې نښې هم نه دي لیدل شوي خو د ښار اوسیدونکو ته ویل شوي چې د کورونو دننه پاتې شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حملې غندنه کړې او وی ویل داسې ښکاري چې دا یو بوږنوونکی ترهګر برید و. اوباما بیګا په یو پیغام کې ویل له خپل تر ټولو پخواني ملګري هیواد فرانسې سره د دې حملې په غم کې او د دې د غبرګون په برخه کې ولاړ دی. تیر کال په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو بریدونه وکړل چې پکې 130 کسان ووژل شول. په نیس کې بیگانه حمله پر داسې وخت شوې چې د تیر یک شنبه یا اتوار پر ماښام په فرانسې کې د اروپا فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د فوټبال د لوبو پر وخت په نیس، پاریس او نورو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي ول. په وروستیو کې د وسلوالو ډلو ځنو غړو د ګاډو په وسیله بریدونه کړي دي چې پکې یې زیاتره په اسرایلو کې شوي خو د نیس د حملې په څیر مرګ ژوبله پکې هیڅ کله نه وه شوې. دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی. نوموړی تیره شپه روسیې ته ورسېد چې هلته له چارواکو سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړي. دوی په دې لړ کې د همکاري او زیاتولو په اړه وړاندیزونه وکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
جان کیری به په سوریه کې د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره روسیې ته د زیاتې همکارۍ وړاندیزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ د زیاتولو په بدل کې له مسکو او دمشقه د نوي حکومت په لور د سیاسي انتقال بهیر د پیل غوښتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ په حواله جان کیری به روسي لوري ته د داعش او په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهت النصره پر ضد د مبارزې په اړه د ولسمشر باراک اوباما له لوري د همکاري د وړاندیزونو لیک وسپاري. د واشنگتن پوسټ په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي لوري ته وړاندیز وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره د پوځي قومندې او کنټرول یو ګډ مرکز جوړ شي. د ورځپاڼې په حواله په دې مرکز کې به چې امریکایي روسیې ته د جوړېدو وړاندیز کوي د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي د ګډې مبارزې د ښې هماهنګۍ لپاره ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت وړاندیز کړی چې دا مرکز د اردن په پلازمینه عمان کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ مسکو ته د جان کیری تر رسیدو وروسته څرګنده کړه چې متحد ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې له روسیې سره پوځي هماهنګي نه لري، خو په دې برخه کې د مسکو د همکاري هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي چارواکي وهڅوي چې په سوریه کې د لانجې اوږدمهاله حل پیدا شي، خو تر دې مخکې داسې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
د فرشته جلال زیمو د مقالې مهمه برخه اورېده. اوس هم د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل وخت شوی دی. په روښانه مستقبل خپرونه کې نن تاسو په افغانستان کې د رهبرۍ د یو پروګرام په اړه باندې اورئ. منور شاه د خپرونه جوړه کړې ده او دا پخوا هم نشر شوی وه او اوس یې په تکراري توګه درته بیا نشرونو. راځئ چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباون وي. که دوی ته تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قوم پرمختګ کوي. پرمختللي هوادونو کې ځوانانو ته ډیره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي په هغه کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډیره تر سترګو کیږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي، خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچا هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویو تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې پکې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپختلی چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او کڅنګه
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربیره او د خوځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچا او د استعداد کچا لوړوي. د مثال په توګه باندې موږ دوی ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې سره هم دوی وکولای شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، د خلکو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بیشتر ځوانان د موږ ډېر با استعداده دي. د خپلو مکاتبو څخه د پوهنتونونو څخه په اول نمره هغې په اول پوزیشن باندې دوی کامیابي کې یو فارغي کې ولې کله چې د سټیج مخې ته ودرېد خبرې نشي کولی، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په بېلابېلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي دخیل شوي، د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوې او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي تاسو د نظر ورکولو حق نه لري. که په دغسې یو ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ډي هم واخلي، دکتوره هم واخلي، بیا هم نشي کولی خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په حق لا جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
زموږ یو برخه دا ده چې یو 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 حسم دار چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره دوی کولی شي د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره د خپل حقوقتنې خبره د خپل د وطن د رفا او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه راوباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زمونږ فرضاً یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې ځکه نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي یا د مدني تعلیماتو په نوم باندې مونږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته مونږ اکثره راغواړو ټرینران یا روزونکي هم ورته مونږ استخدام کړي دي. مونږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شلونګونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، دوی دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زمونږ دغه پروګرامونه خلاص شي په اخره کې مونږ یو سروي کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې مونږ دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلې، بل اخره د دې هم چې ګټه واخیستله که ونه اخیستله.
عنایت صافی ویل د پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرشو ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نو موږ لینو مو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي؟
کرایټیریا یا متیاسونه په عمومي شکل موږ څه جوړ کړی دي چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي، کار کوي، ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یو د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نه شي کولی یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې سره څه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته ورونو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی، دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي. نو انګلیسي ژبه یو څه څه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالو نه تر پنځه دېرش کلونو پورې په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه مونږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی مشکلس کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې مونږ انټرویو انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک پانل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې مونږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکوي په دغه پروګرام کې مونږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان به څه ډول اذانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونه کوو، اکثره موږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایت کې لري د دوی لخوا همدا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویب سایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویب سایټ دی او اکثره خلک د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د استخکار اخلي، په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پاک د دفتر خپل ویب سایټ دی، په هغه کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیاته لاسرسی لري، هغوی د هغې د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسو او د خپل غوښتنه ورسو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د این جی اوانو او د موسساتو لخوا نه دغه اعلان کوو، سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک بیا تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې هلته خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو حیران ټول ځوانان ته دا دی چې دغه پروګرامونو نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي، کوشش وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې د ثورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروري پروګرامونه شته دي، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې سره هم ځوانان وکولی شي د دغو موضوعاتو څخه هم خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان اسانه کر پیدا کیږي. ځوان کولای شي چې په ولایاتو کې انټرنیټ د اوسنۍ موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د اپورچونیټیو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټول سره سره باید ځوانان که چیرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي. یوه لحظه دې هم بیکار نه تیروي او هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یواځنۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې اوسه ولري، ته په ذهن کې اوسه ولري، علم ولري، پوهه ولري او زده کړې دې کړې وي. بدون د زده کړو نه ته هېڅ نشي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلي، که واخلي هغه به هم نیمګړې وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پاس پي واورې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوره په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره اغه تعلیمي افته ځوانانو ته د رهبری روزنه ورکوي چې عمرونه یې د شلونا تر 15 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبری د زده کړو نه فارغه شوی یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صدا سي وکړه.
فردانا الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د پلان پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه شپې پرغه کې زموږ یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه دې پروګرام ته اپلای وکړم او آنلاین توګه زدته انتخاب شوم.
فرزانه الهام وای که څه هم د افغانستان په لری پروتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سہولتونه او مناسب موقع ډیره کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پروتو سیمو کې ډیر کم کسان مثلا مخصوصا د ټولې شي ذکر ته وغم علي ز لاره پیدا کوي او هغه په خواجه سره ورتوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالی زده کړې کړي دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پراتو سیمه کې داسې کادرونه ډېر کم دي او دا تاسې یوسته ځوانان سم پیدا کېږي، خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه هده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دوی ته ځینې ساجي کېږي ځانونه ورسوي زده کړه او تحصیل د ژوند نه ښکلا لپاره یواځینۍ لار ده په دې زمانې کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنی سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې تر لاسه کړي شي.
موږ یو د لپای او هیواد په کې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللي وو ټول همدغه ټول ټیم چې څوک کې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره د مدني ټولنې د غړو سره دا هغه کسان سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضعې د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زموږ داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه وو، یعنې خلک ډېر ښه وو او ښه سیاسي شهروان په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو. نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنې د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه والي کې څه ده.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د خزو برخه سی واشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او د راتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دا لوی پروګرام دا و چې د خزو باندې هم په مدني ټولنه کې، سیاسي ډګر کې، په ټولنیز ډګر کې باید چې زیاته شي.
نو دا ډیر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولی شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپل حقوق بیا لا هم مطرح شي، چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه ورسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده، او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي، او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې موږ دا پروګرام سره یو ځای شوي، نو موږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځان ته کتل، یعنې موږ داسې ویل چې زه نشم کولی، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنو بدلون لپاره هیڅ هم نشم کولی. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنا چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي، او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خو ده تعهد د ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسل وي، زما په پلان کې چې څه وي، زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو، موږ نجونې سره یو ځای شو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولې. دی وای
زه خپل هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لسته په وستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپل د مرستیال په صد دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شوی، نو څه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونه شو کولای ورته اپلای وکړم. نو څه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ، چې خوشبختانه ورته شارټلیس شوم، او وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډیر نور ځوانانو هم ورته اپلای کړی وو، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنی کوم ځوانان په دې کې اخیستل کیږي، محمد حکیم بهیر وویل
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو لپاره خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنو لپاره د خپل سیمه خلکو ته خپل پروګرامونه ولري. ځکه دوی همدغه پروګرام کې لدوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړی دي خپل سیمه کې، او پر راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سي، او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای ام کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ. نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي، تاسو باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه موږ ته په نظر کې نیول شوي. نو هغه پروګرامونه موږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه موږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته موږ واخیستی شو، نو دا به ډېر ښه وي، او موږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، او په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي، باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تاریخ باید ولري، او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلط استفاده کوي. نو همدغه د ځینو ډېرو کم مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو ته د مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي، او همدارنګه وکولای شي چې په ښه توګه باندې خپلو هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځېږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې تر سره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 2 1 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.